خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست وایي ولستمه لري چې وسلوال طالبان باید د سولې له خبرو سره جوخت په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا ساعت 9:30 د جولای 6مه. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې تړلي کلینیکونه ټول نن پرانستل سي. جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به نن شنبه د دوی ټول تړلي کلینیکونه بیرته پرانستل سي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم ازادي رادیو ته ویل هغه کلینیکونه چې 24 ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل سي وو.
نو کاریوال مسؤلین بیرته کلینیکونو ته راوغوښتل شول او قسما فعالیتونه شروع شول. مکمل فعالیت به د شنبه د ورځې نه شروع کړي.
سویډن کمیټه په میدان وردګ ولایت کې ټول تلو او یا کلینیکونه لري چې له جملې 24 کلینیکونه په دې وروستیو کې تړل سوي وو. خالد فهیم ویل چې کلینیکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته پرانستل سوي دي. وسلوالو طالبانو د جولای د 9مې په شپه په میدان وردګ ولایت کې پر یوه کلینیک د کومنډوز وکونو د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې د سویډن کمیټې ته وویل چې خپل 24 کلینیکونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په میدان وردګ کې د کومنډوز وکونو د عملیاتو او هلته د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په ټویټر کې لیکلي ټاکنې به په مشخص ډول ترسره سي. د افغانستان حکومت لپاره ټاکنې یو لومړیتوب دی او موږ ټول ټاکنو ته ځو. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسی. د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره کتلي دي. په دې نړیوال ګروپ کې ملګري ملتونه، د ناټو تړون، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، جاپان او د امریکا متحده ایالاتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ډاډ ورکړی چې باوري او شفافې ټاکنې به ترسره سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم پرون غوښتنه وکړه چې په دغو ټاکنو کې باید لاسوهنه ونه سي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلاديش د کرکټ الف لوبډلې ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. د بنګلاديش او افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د بنګلاديش په چټوګرام شار کې د ظهور احمد چودري په لوبغالي کې سره مخامخ شول. دواړه لوري د یوې ورځې سیالیو په لړۍ کې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د بنګلاديش د کرکټ له الف لوبډلې سره څلور داسې نورې مسابقې هم وکړي. په پرونی مسابقه کې رحمن الله ګربز شا توپ وهنه وکړه او غره لوبغاړی وټاکل سو. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یو بلې کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. د نړۍ په سطحه د کښتیو په تر ټولو ستراتیژیک لار کې د دغو خطرناکو پیښو له کبله یو بل کړکیچ هم اوج ته رسېدلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند پرون وویل دی په هرمز تنګي کې د ایران وروستي اقدام له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د ایران سپای پازداران انقلاب ځواک پرون وویل چې د بریتانیا د تیلو یوه لېږدونکې کښتۍ یې په هرمز تنګي کې نیولې ده. ایرانی لوری ادعا کړی چې د بریتانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیری له کبله نیول سوې ده. د سپای پازداران انقلاب ځواک د عمومي اړیکو له دفتره په خبر کړي بیان کې ویل سوي چې پرون مبشین د بریتانیا د تیلو د ټانکرونو یو بیړۍ چې ستینا امپیرو نومیده د هرمزګان ولایت د سمندري څارنې د ادارې د غوښتنې پر اساس د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی وو نیول سوې ده. د امریکا سی این این ټلویزیون ویلي چې د بریتانیا چارواکي د نورو معلوماتو پر غونډولو لګیا دي. ایران وایي چې په دې کښتۍ کې 12 عمله سپاره وه. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دوړو متحدانو واشنگتن او ریاض په داسل کې په خپل کې همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ او شتاره سي دلې دی. د سعودي عربستان اس پی اي خبري ایجنټ د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبري راخستي چې پرونی ویلي د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي عربستان چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټډ پریس خبري ایجنټ ته ویلي چې د ریاض په کوربتوب د شاهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او د پاتریوټ په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسېدلي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د دوبي په وروستیو کې دغې پوځي اډې ته د نورو تعدادمه سرتیرو او الوتکو د رسېدو لپاره پوځیان په چمتووالي بوخت دي. په سلګونو قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سیوه وو. دینستین تیر کال د دوو غلو چې د هغه د موټر د پرزو د غلا کولو هڅه کوله په حمله کې وژل سو. د دینستین د یاد په مناسبت ځنګړو مراسمو ته د هغه گاونډیان د الماتی ښار چارواکي او روسیې، کاناډا، چین او جاپان څخه د هغه ملګري ورغلي وو. د 25 کلن دینستین په یاد جوړ سوي څلې تا ګلان کښېښول سول او د هغه لپاره ځانګړې جوړې سوي سندرې وبلل سوې. هغه د قزاقستان لومړی سکیټر و چې په 2014 میلادي کال کې د سوچی په ژمني اولمپیک کې د برونزو میډال خپل کړ. د پروسیا او امریکا کې تمرین کړی و. د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون له دندې استعفا وکړه. راموش هرادینای تر هغه وروسته چې په هاکی و محکمې هغه د کاسوو د جګړې پر مهال په جدي بشري ضد جرمونو کې په لاس درلودلو تورن اعلان کړ له دندې لرې سو. په کاسوو کې له 1998 تر 1999 جګړه وه. راموش هرادینه پرون په پرشتینه کې له حکومتي چارواکو سره تر غونډې وروسته وویل چې استعفا یې له هغه بلنلیک سره تړلې ده چې له هاګه ورسېدلی دی. د کاسوو د کارپوهانو مجلس او د ځانګړي څارنوال دفتر په 2018 کال کې د هغه هیواد اساسي قانون ته ورشامل سو. د دې ادارو مسؤلیت د هغو کسانو محاکمه ده چې پر نړیوالو قوانینو یې تیری کړی وي. دغه ځانګړې څارنوالي صلاحیت لري چې تورن کسان بهرنیو محکمو ته هم د محاکمې لپاره ور وپیژني. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي
د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني او باید نو دغه بریدونه بند کړي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه 9 کاله مخکې پیل سوي خو تر اوسه نیمګړي پاتې دي.
زموږ وختنه د دولت نه چې دا غستونز هغه مشکلات زر تر زر حل کی او چې دا نووي میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکي.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې ملکی روختون سم خدمات نه وړاندې کوي.
5000 افغانۍ موږ ته مسترس بهجا 500 افغانۍ موږ ډاکټرانو ترشوا تر کړی دي چې واخ داخله ولای نه مریض مده وسم مارګال پروته وای لار سی وایم اسباد راستي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیرانی لوري غوښتنه کړې چې پر وروستي کړکې چې د مذاکرو تکشینی دوه 19 پروګرامونه هم خبره وو. د ګور کلی ترڅنګ د ګوړې اچار کې اوري
ولی ډالر پورته زی
زګه چې افغانۍ او کلدار اخته روانه ده.
د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. آیا د وسلولو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولای سي؟ د افغانستان د ولسمشر بیان وایي چې وسلول طالبان په پرلپسې ډول د ملکیانو د قتل مسؤلیت اخلي او د افغانستان د حکومت متحدانو ته ښایي چې هغوی ته دا یادونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس ویلي چې د وسلولو طالبانو سوچ نه دی بدل سوی او ترورزم ته یې دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زید خبري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی په کندهار کې د وروستۍ حمله پړه پرون پر ټویټر لیکلی د حمله د هغې ډلې د قساوت او د تشدد د دوام څرګند نشانه ده چې یو شمیر غړي په داسې خبرو کې ګډون لري چې هیڅ ځای ته نه رسیږي. د پنځمبه په مازدیګر په کندهار کې پر امنیه قومندانۍ په حمله کې یو لستنه وژل او درې اتیا تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د جمعې په سهار د کابل پوهنتون مخې ته چاودنه وشوه. که څه هم د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک ولیکل چې دې حملې څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو خپل تروریستي فکر نه دی بدل کړی. عبدالله عبدالله ولیکل چې په دوحه کې د سولې په اړه تر څو وره خبرو وروسته داسې انګېرل کېده چې هغوی به بدل فکر کوي، خو د تشدد او وسلوالو حملو دوام څرګنده کړه چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر داسې آینده چې له تشدد خالي وي هیڅ باور نه لري. آیا د افغانستان د حکومت له نظره د سولې لپاره روانې هڅې به بې نتیجې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د جمهور رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل،
هیله زموږ توقع او د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني، او باید نو دغه بریدونه بند کړي. تاسو وګورئ د هر برید دوی مسؤلیت اخلي، او که دا جګړه نه ختمیږي او دوی په قطر کې او په نورو ځایونو کې په ماسکو کې یا پاکستان کې دوی ناشتي او خبرې کوي، او یا دلته په افغانستان کې دوی کی اهداف باندې بریټ کوي.
دا په داسې حال کې چې د ازبکستان ورځپاڼې تاشکن ټایمز چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي د دوشنبه په ورځ په رپورت کې ویلي و چې سمرقند به د بین الافغاني ډیالوګ کوربه وي. د ازبکستان د کورنوي رسنیو په حواله د بین الافغاني خبرو دوهم دور د اگست په میاشت کې پیل کیږي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده اعلان شوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ تایید کړ چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په واشنگټن کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکل شوی چې کاملوف او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو او د بین الافغاني ډیالوګ پر اهمیت شغېدلی دي. په بیان کې راغلی امریکایي لوري د ازبکستان د دې هڅو ملاتړ وکړ چې غواړي د سوله ییز سیاسي پروسې پیل ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې په سمرقند کې به غونډه کیږي، خو یې ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو سره د مرستې لیوالتیا لري، او دا ښه خبره ده. د جولای په 8مه او 10مه له کابل یو غیر دولتي پلاوی په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره کښېنست چې د بین الافغاني خبرو اول دور وبلل شو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه چې نه کاله مخکې پیل شوي تر اوسه نیمګړي پاتې دي. چارواکي وایي د هوایي ډګر په محبته کې ځینې کورونه سته، او تر هغې چې دغه کورونه له دې ځایه لرې نیسي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نسي ورکولی. تفصیل له نجیب الله خیل.
د خوست مدني فعالان د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې کارونه دي بشپړ کړي تر څو د هوایي ډګر کورني او بهرني پروازونه پیل شي. دوی یاد غوښتنې آزاد رادیو سره په خبرو کې شریک کړي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار ویل،
د بامیان میدان او د خوست وی میدان یو ځای منظور شوی وي، خو په بامیان کې میدان جوړ شوی دی. د خوست میدان د بعض ستونزې له امله تر اوسه پاتې دی. زموږ غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي، او چې دا نوی میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
د خوست په دې هوایي ډګر کې نږدې دوه کاله وړاندې په لومړي ځل د کامیر ملکي الوتکې په امتحاني ډول ناسته وکړه، خو د ترمینل په ګډون د ځینو تاسیساتو جوړېدل چې په هغه ځای کې چارواکو د جوړېدو ژمنې وکړې نه دي ترسره شوي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د دې هوایي ډګر د ارتیا په باب وویل،
کله موږ د ښه مدرن میدان هوایي څښتن سو زموږ مالونه به مستقیم د خوست میدان انتقالي کې زموږ مسافر به مستقیم د اروپا نه د امریکا نه او د خلیج هیوادونو نه راځي، مستقیم بدلته په خوست کې کینی.
د خوست هوایي ډګر مسؤلین وایي تر هغه چې د هوایي ډګر له محوطې شخصي کورونه لري نشي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نشي ورکولی. د هوایي ډګر عامر توریالی تکل وایي،
د هوایي ډګر د پروژو د تطبیق په خاطر د ځینې خنډونو سره مخ یو، چې هغه د ځایي خلکو کورونه دي چې په داخل د محوطه کې کورونه ځای پر ځای کړي دي. دوی دغه یو ادعا لري چې موږ د اویا کلو رئیس دلته میشت یو، نو په هماغه اساس باندې زموږ مسؤلیت د پروازو اجازه نه راکوي چې ملکي پروازونه هوایي ډګر ته د خوست هوایي ډګر ته فعالیت وکړي، خپل آپریشن شروع شي.
د خوست د نوي هوایي ډګر د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي دوی په دې ځای کې له لسګونو کلونو راهیسې استوګن دي، خو که حکومت ورته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي دوی به د دې پروژې مخالفت ونه کړي او له دې ځایه به کورونه لرې کړي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي شاه زمان او شیر محمد ویل
اوس یې میدان جوړیږي په جوړېدو د رنوې جوړه د تکمیل دغه د ترمینل کار شروع دی او نور کارونه اطفایي سیستم پکې جوړ دی ډېر سیستمونه فعال شوي دي بدبختانه اوس دلته مسلې نورې را پیدا شوي دي چې هغه د داخل کې کورونه دي او
موږ د ځمکه روکړه شي موږ هیڅ ستونزه نه لرو خو موږ د ځمکه خصه کوي موږ سره دومره سخت ظلم شوی دی چې هغه وخت کې دي موږ د سمال خېلو ولسوال و د تڼۍ ولسوال و د رادیو نه مډیاونه د غنه اعلان کړو ایمون په خوره کې وړول هغه نور ځای ته ورته را نشولو
بلدوري ته خوشوالی محمد حلیم فدایی وای هغه ولسی ستونزې چې د هوایی دګر پوړاندې وي هغه نږدې حل شوی او ډیر ژر به د هوایی دګر د ترمینل پروژه پیل او دوی نورې پروژې چې کارونه بشپړ شوي ګټه اخیستنې ته وسپارل شي
ډیر ژر به ان شاء الله د دغه هوایی دګر د ترمینل ډبره او همدارنګ په دې کې چې کوم دوه پروژې دي هغه هم تکمیل شوې دي ډېر ځل به هغه هم ګټي اخیستنې ته وسپارل شي
د یادونې وړ ده د خوست نوی هوایي ډګر 2600 متره اوږده او 540 متره پلنه ځغاست لیکې لري چې د نورو اړوندو تاسیساتو د جوړولو کارونه یې روان دي
اته بجې او 14 دقیقې سوې د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د ملکی روغتون له خدمتونو څخه خوش نه دي حبیب الرحمن تصویر په اړه راپور لري چې د ځینو کسانو په شکایت پیلېږي
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي
نمې اختیار محمد ده اندړ ولسوال نه راغله دته مینات نه کیږي مینات موږ دی باندې لګي کڅ مینات یا ما باندې دو مینات وکړو 800 غانې دی باندې سی ورځې بم پلانې مینه خانې ته هغه مینه خانې ته زوړل ما چې 800 غانې وخت په یو مینات باندې
عبد احد ډیر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډیر ترجیح ورکړي د ډاکټرانو یې هغه ایماني خبر به درته وکړو رئیس صاحب له خوا مونږ نه تایب نسته پې ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم درته درې وارې زه راغلم درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راسه
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي
تاسو سره که تاسو شخپل عمل نو وینئ ستاسو شخانه ازدحام او بیروبار او دمراجینو راته کنه هغه څه چې موږ ته ټارګټ راکړ شوی د لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی ولور دي موږ د یو خاص پکیج یا لایف اساس باندې خدمات ارزه کوو هغه بخښنه چې موږ شخانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي دا د خلکو د شکایت سبب دی دا مشکل ان شاء الله پاینده کې رافسی او د خلکو به ټول مشکل په شخانه حل کړي
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د کونړ په سندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو لګواش سره مخامخ دي خلک شکایت لري چې ګڼ کسان دغه کبان په غیر معیاري بڼه نیسي چې د کبانو نسل یې د ختمېدو له خطر سره مخامخ کړی دی تفصیل د روح الله نوري په راپور کې
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو دپاره اوسپنیزي او له لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د اوسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني یو سنګر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کېږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالات کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان ختمیږي، او په شاټ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د میانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاټ باندې د برق د یو قسم مرګینانه ورته زهریله مواد دی، هغه ورغورځول کېږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کېږي، د اوبو په سر روان او هغه افت راولي. ډېر میان پکې د منځ لاړ، د غټ غټ میان د اوبو په غاړو کې په وچه پراته، یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای پوخا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود وو چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوری شوی دی.
دلته خو یو قسم میان د پاچاګي په نام بیان یادېږي چې هغه واړه واړه دي، یو د پتریدار میان په نام باندې یادېږي. درې څلور قسمه میان دي چې دا ډېر مشهور میان دي.
د کونړ د سیند میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د میانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي، هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډېر زیات خطرناک و. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډېره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسلې خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخلیږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړي دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سږ کال هم پلان لري چې د 500,000 په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوندې ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي، همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوع اجراءات نه دي کړې په دغه مورید. نو موږ د دې غوښتون کیو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتی مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ د امن ساحو کې موږ قطعا خلک نه پرېږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. آتا د ولسوالیګانو ته موږ هم قومندان امنیت ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار ورسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دی چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود وو چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیفنس پوسټ خپرونې په کابل کې د جمعې د ورځې حملې ته کتلي دي. په دې حمله کې چې د کابل پوهنتون ته نږدې وسوه، 8 کسان وژل سول او 33 نور ټپیان سول. مقاله لیکي دا پیښه په داسې حال کې سوې ده چې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی دی، او هر ورځ په لوی شمېر کې ملکیان په بیلابیلو حملو کې وژل کیږي. ډیفنس پوسټ لیکي د افغانستان پلازمینه کابل هر ورځ د طالبانو د لوړې کچې د حملو له خطر سره مخامخ دی. مقاله زیاتوي چې سخت دریځو په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړی دی، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا غواړي په دې هیواد کې د توریزم پر ضد ځواکونه پرېږدي چې د سختریزو د حملو مخه ونیسي او په همدې حال کې له طالبانو سره د سولې د تړون ترلاسه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په روسیه کې د افغانستان د سفیر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي کله چې لومړی ځل ښاغلي لطیف بهاند روسي ادبیات ولوستل زړه یې درد وکړ، خو زړه یې د کتاب پر کرکټرونو نه وسوځلی بلکې له دې چې دا ټول څه په پښتو ژبه نه وژباړل سوي. د مقالې لیکوال لیکي چې کله ښاغلی بهاند له مسکو سره د افغانستان د لانجو په اړه په خبرو بوخت نه وي نو ژباړې کوي. په مقاله کې راغلی دی چې اوس مهال دی د روسي لیکوال فیودور دوستویفسکي ناول جرم او سزا ژباړې. د مقالې په وینا ښاغلی بهاند خپل ټول ژباړلي کتابونه پوهنتونو او کتابتونو ته وړیا ورکوي. اکانومیست خپرونې بیا په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د ودونو درنو مصارفو ته کتلي دي. د خپرونې په لیکنه له څراغونو پوښلي ودانیو او ریشمو غالیو فرش سالونونو او اوډل سویو دیوالونو کابل نور هم شایسته کړی دی. په مقاله کې د استقلال په نوم سالون یادونه سوی چې د 8000 کسانو د کښینستو او 5000 موټرو د تمځای گنجایش لري. د اکانومیست په باور د ودونو د مراسمو رنگونه او رونق په افغانستان کې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې ډیر شو، خو د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره سم دا ډول مراسم اوس کم سوي دي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې په یو عادي واده کې تر زرو پورې کسان ګډون کوي او پر خوړو سربیره ورته نوشابه او هم انرژي برابرېږي. د مقالې په اټکل د زوم کورنۍ یوازې د خوړو لپاره تر 9000 ډالرو پورې خرڅوي. اکانومیست خپرونې لیکلي په افغانستان غوندې بېوزله هیواد کې چې د هر کس کورنۍ ناخالص عواید 1500 ډالره کېږي، د اظهر غوندې یو شمېر زومان چې له کاناډا افغانستان ته راغلي وي د پیسو په فکر کې نه دي او غواړي په واده کې هر څه غوروي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسال کې چې د امریکا ولسمشر د ایراني چارواکو ادعا ته چې بې پیلوټ الوتکې امریکایي ځواکونه نه دويشته سخت ځواب ورکړ او وی ویل چې هیڅ شک نشته چې الوتکې امریکایانو وشتلې ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د خبرو غږ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې د خپلې بې پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو پر واشنگټن تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یو ګودال ته ورټیل وهي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپین ماڼۍ په وینا کې د ایران د رد په اړه وویل د شک لپاره هیڅ ځای نشته، موږ هغه وویشته. ټرمپ ټینګار وکړ چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکې د دوی د سمندري ځواکونو د بیړۍ په 1000 متره ارتفاع کې پرواز کاوه او ګواښ یې پیښ کړی و. د امریکا د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر دې خبرو اضافه کړې چې دوی هیڅ شک نه لري چې بی پیلوټ الوتکه د ایران وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون پر ټویټر ولیکل چې د هرمز پر تنګي یا هیڅ بل ځای کې بی پیلوټ الوتکه نه ده لیدلې. د ایران د وسوالو ځواکونو یو ویان پر نوېل چې ټولې بی پیلوټ الوتکې خپل اډو ته رسیدلې دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر نوېل چې دوی حق لري چې خپل وګړو تاسیساتو او ګټو دفاع وکړي، ټرمپ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې ایران وغندي ځکه د دې په وینا د نړیوال تجارت او سمندري ترانسپورت ازادي ته ګواښ پېښ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ویل چې دای د خپلې بی پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو پر واشنگټن تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یو ګودال ته ورټیل وهي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د واشنگټن او تهران په روابطو کې کړکېچ لا زیات شوی دی. د موافقې پر اساس منل سوی وه چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې نړیوال پر دې هیواد له خپل لوري اقتصادي بندیزونه کموي، خو کله چې امریکا له ایران سره له موافقې ووته پر ایران یې خپل بندیزونه برحاله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له بی بی سي سره په تازه مرکه کې ویلي چې د دې بندیزونو له امله د ایران ولس تر سخت کړاو تیریږي. محمد جواد ظریف ویلي چې له چین او د موافقې له اروپایي شریکانو غواړي چې د دوی تیل واخلي. چین، روسیا او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه لکه جرمني لا هم له ایران سره د نړیوالې موافقې غړي دي.
عبدالله بارکزی د هلمند له نوې په خپل سیمه کې لیکلي مخکې د انتخاباتو څخه د سولې یو داسې هوکړه لیک ته اړتیا سته چې روانه جګړه بس کړي. اقبال له کندهار لیکلي طالبانو په وروستیو وحشي کړنو وښوده چې دوی پر سوله هیڅ باور نه لري او لا هم په زور او وحشت واک ته د رسېدو خوبونه ګوري. تخمینی له لوګر لیکلي د سولې خبرې باید له پاکستان سره وشي ځکه چې طالبان د پاکستان اختراع شوې ډله ده چې ټولې چارې پاکستان اداره کوي. د پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکلی د افغانانو سولې ته زیاتې هیلې پیدا سوي دي. خو نن بیا ډېر افغانان د سولې پارمان کې لاړل او لا هم روان دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، حکومت انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي خو عام ولس د سولې غوښتونکی دی، موږ ته سوله لومړیتوب لري نه انتخابات. ډاکټر عبدالوکیل د هلمند له دلی څخه لیکلي، په زرغون کلي کې زموږ د نجونو مکتب سرپناه نه لري، له مسؤلانو څخه غوښتنه لرو چې مکتب دې راته جوړ کړي. عبدالله بارکزی له هلمند په بل اسمس کې لیکلي، په ناوه کې له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا ماشومانو ته واکسین نه دی ورکول سوی. او کریم شیده د غزنی له مقر نه لیکلي، د ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ساتنه د هر افغان ملي وجیبه ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې نن تړل سوي کلینیکونه پرانستل سي. د افغانستان جمهوري ریاست یې ور بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته حکومت لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ الف لوبډلې ته په لسو وکټو پرون ماتې ورکړه. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. سلها و قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوي وو. او د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون له دندې استعفا وکړه.
تاسو دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که ډیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستلی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقامی نوم ده دی کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم دی ازادي راډونه د مننه کوم چې زموږ پیغامونه خبري او دا شکایت ده د پاکستان سفارت کې وروره درې زره روپۍ څلور زره روپۍ اخیستل کیږي. حتی د خلکو په دې کې چې شخص سپینګي د دې ګډار د تکي یو سره ټول کیږي، دا هو برحال حکومت دا باندې دی نه هیله کیږي. ربنی احمدونه د پاکستان سفارت سم خلک راوړي دي د شپه روانه زوروا کړي په اخیستل کیږي. په دې تکلیف د وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوه نظر، راپور او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومی یم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې د خبرونه جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، تجربو ثابته کړې ده چې پرتله کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول وي ښه کار دی، او کولای شو یو شخص تر بل شخص ښه وګڼو او یو بل سره یې پرتله کړو. خو که چیرې پرتله کول خپل رنګ بدل کړي او د حد څخه ډېر شي، نو نه یوازې چې ښه کار نه دی، بلکې د ډېرو ناخوالو لامل هم ګرځي. په ځینو وختونو کې پرتله کول خپل رنګ بدلوي او د حسادت او کینې رنګ اخلي. یعنې که موږ د کور یو غړی د بل شخص په پرتله ډېر وستایو او یا بدې ووایو، نو دا د حسادت کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځېدای شي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نصر احمد په خپل گاوند کې د یوې کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطحې له نورو سره پرتله کوله او له وجې یې ډېر ناخوالو سره مخ شول.
زمونږ په گاوند کې یو مېرمن ده او یو خاوند ده. څه خاص د اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو کوم خواهشات چې ښځې لرل، مثلا چې ما ته جامې وکړه یا ورور ته د ګوره کور ته دا ښه شی راوړې، ته نه راوړې، یا مثلا هغې تفریح زی چکر ته زی تمانه بی، یا زما خور وګوره په کوم حالات کې ده او زه په کوم حالات کې یم، هغه ته خاوند در شی راوړي، ته ما ته نه راوړي. دې په منځ کې و جنګ و غالمغال و، سړی وس نه کېدل. اخر ښځې ورته ویلې ته ما طلاق کنه، ما نشي ساتلی، زه تا نه طلاق اخلم. ښځه تلې ده پلار کره ناسته ده، خو بس هلک دا ونه غوښتل چې طلاق ورکړي. دوه بجې د شپې وې، د شنبې شپه وه، د یکشنبې شپه وه چې ځان وژنه وکړه. د کور په منځ کې هلته یو تیرو همهغې باندې ځان اعدام کړو.
ارستو 2000 کال د مخه د ځان او د کورنۍ پرتله کولو د زیانونو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی. هغه وایي انسانان یو بل ته د هندارې په څیر دي چې کولای شي خپل ځانونه پکې وویني. دا چې تاسو له نورو څومره غوره یاست، هغه وخت پوهیږئ چې له ځانه ټیټ خلک وویني. دا چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې خلک د خپل ځان او کورنۍ د نورو سره پرتله کړي، د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سای په اړه وایي.
زما په اند لومړنی عامل یې د ټولنې ناوړه دودونه دي، او بل د سواد ټیټه کچه، او دې تر څنګ ناشکری. زموږ ټولنه کې اوس ډېر اهمیت هغو کسانو ته ورکوي چې د ژوند سطح عالي واوسېږي، نو ډېر پام یې همدې ته اوړي چې خپل ژوند د نورو سره پرتله کړي، او بل د سواد ټیټه کچه د دې د عواقبو نه دوی خبر نه دي. او همداشان ناشکری خپله د دې باعث کېږي چې هغه انسان چې په خپل ژوند شکر نه باسي او تل ناشکری کوي، او د ایده په ژوند کې چې کومې ښېګڼې دي هغه ورته نه ښکاري، اما د بل چا د ژوند ښېګڼې، د ژوند مادي برخه یې، معنوي برخه یې ورته ښکاري. دا د دې باعث کېږي چې د بل چا د ژوند ارمان وکي.
په ځینو مواردو کې د نورو سره خپل ځان او کورنۍ پرتله کول مثبت اغېزې هم درلودلی شي، که چیرې دا پرتله د مثبت رقابت په منظور وي، نه د بدبینۍ او بخیلې له وجې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي که چیرې په هر کار کې مثبت اړخ ته پاملرنه وشي، هغه کار مثبتې پایلې درلودلی شي. نوموړی زیاتوي،
ښه خبره د انسان کوښښ وکړي د نورو ښو انسانانو سره ځان پرتله کړي، خو دغه پرتله کول او دغه هڅې باید د مثبت اړخ او مثبت رقابت ولري، دا نه چې منفي اړخ ولري یا بخیلي وي. یو چا کوشش کړی، زده کړې کړې دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، یو ځان ته یو ځای ته ځان رسولی دی، نو نور انسانان دې همغه لاره تعقیب کړي، ځان دې ورسوي، زحمت دې وباسي، د ښې لارې د پیسې پیدا کړي، یا د یو مقام ته ځان ورسوي، علم دې وکړي. په دې معنی باید پرتله وشي، انسان باید متحرک وي، باید هڅه وکړي، هر وخت په هڅه او تپ تلاش کې وي، د ټولنې د نورو د ښو وګړو په څیر دی باید هم ځان ورسوي، یعنی د سالم رقابت د لارې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمری وایي د دې پر ځای چې نورو سره خپل ځان او ژوند پرتله کړو، او تل د خپل ځان او ژوند په نیمګړتیاو فکر وکړو، خپل ژوند ته خفګانونه رازیات کړو، دا به ښه وي چې د ځان او ژوند د ښه کولو او د پرمختګ لارې چارې ولټوو، کومې چې نور یې د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نوموړی زیاتوي،
مثلا زموږ ستاسې په خوشحاله ماحول کې یو تعداد کورنۍ شتون لري چې هغوی مثلا ښه ژوند لري، هوسا ژوند لري، کولای شو چې د هغوی د تجاربو نه ګټه پورته کړو چې هغه کوم رازونه دي، کوم نقاط دي چې هغوی د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نو که چېرته هغه رازونه موږ کشف کړو، د هغې علتونه پیدا کړو، دا به بهتره وي چې د هغوی د موفقیت او د کامیابیدو رازونه کوم دي او هغه تعقیب شي، تر څو موږ هم هغه خپل هدف ته ورسېږو چې هغه هدف مو تعین کړی دی. زه خپله تاسو ته خپله تجربه وایم. زه په صنف کې اول نمره وم، یو تعداد ملګري همکاران هم صنفیان دي چې هغې په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې کار کوي. زه دا کوشش کوم چې هلته ځان ورسوم، خو هېڅ وخت ځان ورسره نه مقایسه کوم. زه هم کولای شم چې په مرور د زمان سره دغه فرصتونو نه ګټه واخلم او ګټه اوچته کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجه بیا وایي لزینو خلکو څخه د خپل ژوند خوشاله ورکوي او ټول پام یې د نورو ژوند ته وي. هغه کسان چې د بخیلۍ او سعادت له مخې خپل ځان یا ژوند له نورو سره پرتله کوي تل به له مشکلاتو سره مخ وي. نوموړی وایي
انسان د هغه فردي ژوند کې او هم په اجتماعي او ټولنیز او کورنۍ ژوند کې خصوصا زیات مشکلات را پیدا کولی شي. فردي ژوند کې خو زما په ګمان مشکلات دا وي چې کله یو انسان ټول ورځ په دې باندې فکر وکړي ځان له نورو سره پرتله دغه د انسان مثبته انرژي به فکر کوم په دې باندې مصرف شي او بل دا چې د انسان نه بغه ابتکار واخلي د خپل ژوند په اړه او په اجتماعي ګډ ژوند کې هم مشکلات را پیدا کولی شي ځکه ګډ ژوند کې د ټولو انسانانو امکانات موږ تاسو په دې باندې پوهیږو یو شان نه دي. نو ته کله ځان له نورو سره پرتله کوې د چا کور ته ګورې د چا درایې ته ګورې طبیعي ده چې تا په ګډ ژوند کې به مشکلات را پیدا کېږي ستا خاون به ته فشار لاندې راځي هم له روحي فشار لاندې راځي هغه خوښۍ به له منځه ځي د ژوند په نمینه خلوص باندې به فکر نشي کولی ستا مقابل لوری به تر اغېزې لاندې راځي کېدای شي د همدغه اغېزې له لاسه هغه ناوړه کارو ته یا هغه کارونه چې ممنوع دي په اجتماع کې هغې ته لاس واچوي تر څو وکولی شي خپل ژوند له نورو سره عیار کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او ارواپو استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی وایي کله چې خپل ځان یا د کورنۍ غړی د نورو سره په منفي ډول پرتله شي دا به په پرتله شوي شخص منفي او رواني اغېزې پرې باسي. دا چې کوم کسان خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي نوموړی وایي
پرتله کونه د ارواپوهنې له نظره هغو خلکو ته ډېره پیدا کېږي کوم چې د سلف استیم او سلف کانفیډنس یعنې د پر نفس اعتماد او عزت نفس یا حرمت نفس مسله ولري. یعنې خلک چې په خپل ځان باور نه لري او خلک چې خپل ځان اعتماد نه لري دغه خلک معمولا د پیسو د ګاڼو د مقام د ښایست هغه وګړي هغه خویندې ورونه هغه انسانان چې ځانونه خلکو سره مقایسه کوي اول خو باید دونه وکړم چې دا مقایسه به تر اخره پورې دوام ولري. یعنی دا د عمري مسله ده. مقایسه بالاخره وده کوي پرتله کونه بالاخره رشد کوي او دغه رشد او وده د جګړو د تربګنیو د درزدادګیو د دښمنیو او د قتلونو جرمونو جنایتونو او زندانونو پایله ده.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
امام الدین د کابل ولایت پغمان لسوالی د خلدری کلی اوسیدم. دا چې څوک خپل ژوند د نورو ژوند سره پرتله کوي یا خپل اولاد پرتله کوي دا د خلکو ډیر لوی اشتباه وي. دغه په ځای چې په غو باندې خپل مغزه خوري کوشش دی وکړي چې ځان او خپل اولاد هغه مقام ته ورسوي چې هغه خلار ورته ولټي.
عرفان الله مزایم د کابل ولایت اوسیدونکی زما په اند پرتله کې د دې لپاره وسي چې رقابت رامنځته کړي یا یو څوک متحرک کړي دا ښه کار ده. یو څوک له بل چا سره ځان پرتله کوي هغه دا معنی چې دی غواړي چې همغسې واوسیږي. دی مجبور ده چې ډېره زیاته خواري وکړي ډېره زیاته انرژي مصرف کړي تر څو همغه ته ځان ورسوي. پرتلنه چې ده دا ښه کار ده. دا په انسانانو کې چې ده مثبت ذهنیت رامنځته کوي د کار انرژي ورته ورکوي.
زمانو عبدالستار د کابل اوسیدونکی یم. پرتله کول په مثبت اړخ خو ډېر ښه کار دی او که مثال په توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز ورته وویل شي دا د انسان په روحیه باندې تاثیر کوي او انسان نشي کولی په ژوند کې رشد وکړي.
زه ګلشاد ما ډوډۍ په خوم بنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو په هغه تمثيلي ټوټې ته راړوم چې مریم توخی لیکلې او برخه اخیستونکې هر یو هارون ګلزاد برای افغانپور صادق سپینغر نجیب الله او شفیقه لکنخیل دی.
واخزه چیرته راشه دا سودا رانه واخله ټول ښه استې حرام په کور کې خوبونه وای ژر راشه لنو.
دادای درخله ما لا راغلی نه یواز دی ټول دنیا نیولای ستړی مشه راغلی په خیر راکه سودا ماته
واخله سودا ستړی مشه زهره مو راکه وچوله هم د کور کار کوم هم د سارا
رازا چای می دم کړای دمه بدی پی جوړه سی.
چیرته ده نازولی زوی دی دا خو هېڅ شی هم نشو ټول ورځ پروت دی خوري او سکي دا به مې څه په درد دوا شي. زلمیه و زلمیه څه شوې دلته راشه.
څه وایې پلاره دا دی راغلم.
دا ته څه کوې قرار پروت یې تنه بس جوړ شي هغه د شاباز زوی نورګل ست امزوله ده ته ګوره د پلاسر او ګپ اوګه کار کوي او تا ته ګوره قرار پروت دی
نو څه وکم پلاره مکتب ته ځم درس وایم کورس ته ځم نو تر اوسه خو مې درس خلاص نه دی چې وظیفه واخلم
کینه کینه درس وایې هغه د شاباز زوی نورګل هم درس وایي هم کار کوي تا نه څه نه جوړیږي هغه هم داسې با استعداد هلک دی چالاکه هوښیار دی تیله خوبونه کوه
سر ورځ د شاغاز زوی راته یادوي چې داسې کوي هغسې کوي زه څنګه وکم پلار یې تجار دی د خپل پلار په دفتر کې کار کوي نو زه څه وکم
هو نو اوس ژبه م راسره کوې اوزه ورکشه رنګ دې ورکه بغیرته تنباله انسانه
او سړی ډیر د هلک ته مه غوږېږه هره ورځ ورته تانې او پیغورونه ورکوي تر اوسه په مکتب کې دی نو څه وکي
زه ته ډیره مه غږېږه تا هم داسې نازولی کړی دی ایله اخری او سملی
تو ودرېږه زه به دې خوښ شم د دې نورګل نه به دې هم خلاص کړم
څوک چې داسې په بیړه دروازه ټکایې
ترورې زه ما دروازه ژر کوه خلاصه کا
وایا څه خبره ده چې داسې ورختا یې
ترورې زلمای په کوڅه کې نورګل په چاقو او خپل او تخته ده ژر کوه چې نورګل مړ کیږي یو څوک شپخانه ته بوزي
او خدایا خاورې مې په سر شوې اوس به څه کوو
خدایا څه خبره ده ولې چیغه وهې
او خدایا خاورې مې په سر شوې زلمی نورګل په چاقو وهلای دا ټول سال لاسا هره ورځ به دې ورته پیغورونه ورکول پردی حالت مې پې مړکه اوس به څه کوو زلمی به زندان ته ځې او ته به په جرګو ګرځې او خدایا څه وکم
دا څه وایې یا خدایا دا څه وشول ما خو ویل چې دی لږ په غیرت راشي د دې لپاره مې د نورګل سره پرتله کوو
اوس روښه وشول
اوس به څه کوم راکه څادر به راکه چې لاړ شم
دا دی واخله ځم درسره ځم
عزتمندو دوستانو راځئ چې د خپل ژوند په خوشحالیو او د ځان جوړولو فکر وکړو او خپل فکر په منفي پرتله کولو مصروف نکړو ترڅو هغه شته موقع هم له لاسه ورنکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره لسول هم د بسوګي واده جوړ شو یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي خو بل ورځوي خبرې وزانډې دي خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر کې تور شي د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کنجمې سبیایو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی قدرمنو اوریدونکو مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه می سمو دغه خاغلی او اغلی را بللې دي لونګین د پیغلو کندو او میړو خو د وزارت نماینده بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د موهیت مرګ د وزارت نماینده ټول ستړي مشه په خیر اخلي خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کو چې د پیغلو کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو د بل تکمیلون کې دي زما را تک دا ثابتوي چې خزه ذات متصیب نه دي او سړی ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي
لونګین صاحب زه د خزه پایز دا خبره نه منم سړی په خزه ظلم کوي او خزه په خزه ظلم کوي یعنی خزه له هرې خوا ټکول کیږي دا چې ته دلته د باس لپاره رالیږلې اتمن به د میرمن په لوړ پوست کې کار کوي
هو زما میرمن د وزارت مسلکی موینه فرهنګی رئیسه او د خریداری ماوینه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې لونګین صاحب، دا راته ووایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي.
مننه، ډیر کارونه یې کړي دي، ډیرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډیرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بې شمېره اعلامیې خپرې کړي دي، سیمینارونه یې نیولي او ډیر نور کارونه هم کړي دي.
د کونډو لپاره مو څه کړي دي؟
کونډو ته مو ډیر کارونه کړي دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کړه.
نو زه یې څنګه پیدا کړم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته یې راوښیه.
ته خبریاله، همدا د کار دی، ته پیدا
کړه. ښه، اوس به د پولو او یلو وزارت له نماینده بخمله دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړي دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم، او بیا به دې ته راشو د موږ وزارت څه کړي دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 40 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي؟
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅولو بازار نه وي نو د پریمانه یې څه فایده؟
ګټه یې دا ده چې هر خوار او غریب یې وادوالې خوړلی شي، څاروي پریماړه دي او وطن هم ښه پېښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندوانې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پې کړی، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندوانو زړي ټول کړي او ژمی یې ښه قیمته وپلوري. خلک ژمی د هندوانو او کدوانو زړي په قیمته بیه اخلي او خوري، پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چقاق خربوزه جوړېدای شي نو قاق هندوانه هم دی جوړېدای شي، او ژمی دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي، زړي دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول د رومیان هم وچکی روب دی ته جوړ کی، او بیا د دوایي دالیز له لارې چین او لندن ته یوسي.
دا خو نو ټولې د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په واس کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړي دي؟
د باغونو په برخه کې مو 10 میوادارې ونې مو په زابل کې کینولې، چې په هغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښې ده؟
او که دې باغ ته چا اوبه ورکړي نو بیا به یې وګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتېږي. داسې مو په کندهار کې 10 د خورما، 10 د کیلې، 10 د امروتو، 10 د لوکاټو، 10 د املوکو، 10 د امنیلګي ایښې دي. نو که چا اوبه ورکړي او وچ نه شول، د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو په کې ایښی و، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یو څا ورته ښکلي او څو ډولچي مو هم ورسره ایښې دي. یوه ښه ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلي مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي، هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي، او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما و هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو. پنبې، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ که یې په لنډو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته ښه پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي، ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خاوندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي، او دوی دی سمدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
ولی
زکه چی
ولی د وزارتونو کار نه معلومیږي؟
ځکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نه شي، وای بیا ریا کیږي.
ولی له هیواده د ځوانانو تیښته دوام لري؟
ځکه چې په هیواد کې لا جنگ نه دی جوړ شوی.
ولی ډالر پورته ځي؟
ځکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
ولی چوروالی څلور لارې ورانوي؟
ځکه چې غواړي معلوم کړي چې موټر څه ډول سره جنګیږي.
ولی دا ډیر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولای؟
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي.
ولی اوس څوک د کلیو خبره نه کوي؟
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي.
ولی ترقی دریدلی؟
ځکه چې د خوار د ملا موري سره نږدې شوي دي.
اوس دغه د مخدره توکیو د سوځولو جریان هم واوري.
ولکه ټایرونه دې راوړل؟
و صاحب،
اصلي مواد مو سکړل،
هغه موږ خوندي ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلاکې هغه د غره ډډې ته انتقالوو.
تر پالونه موم راوړي کنه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال یې کړی، خو پام مو وي چې پټرول مو له یاده ونه وځي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډیر ښه برابر کړی دی، تجربه مو زیاته سوه. آفرین.
او صاحب، ته چې را سره یې په فلم راینه وهو
تیل څه وخت پېشیندی؟
چې خبریالان او نور مشران را ورسیږي بیا به پې وشیندو.
ولې اوس؟
که اوس یې وشیندو پېترول دی الوزي او بیا ښه ور نه اخلي.
هسې نه شي چې څوک ترپال پورته کړي او ویني.
نه نه یې پرېږدو، ورته وایه چې خطر لري.
صاحب، نو که مو خوښه وي موادو ته به ور واچوو.
خبریالان خبر کوي چې کمرې فعاله کړي.
محترمو خبریالانو، کمرې مو فعاله کړي چې موږ د انسانانو دغه غټ دښمن ته ور واچوو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته زه چې له وره مخکې یو ځل ووینو.
نه صاحب، چې داسې ونه کړي، پېترول هم پېشیندلي دي، اور اخلي. والکه
صاحب،
اور ور واچوه.
ښه صاحب، د هیواد د ترقۍ، آبادۍ او
آزادۍ
په لور.
شکر چې بلا او برکت نو اوس نږدې ګیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده؟
نه 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 صاحب، تاریاک ډېر زاړه وه.
پروانه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.